څلور بجې شوې. احمد شبری همداسې راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. خلیلزاد هدفي وژنو او قتلونو ته په افغانستان کې اندېښنه ښکاره کوي او تمه ده چې د نړیوال بانک په مرسته له پاکستان د افغانستان له لارې ازبکستان ته د ریل کرښه تیر شي. مخکې تر دې چې د دې موضوعاتو تفصیل درکړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. د هلمند امنیه قمندانۍ په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د شپږ څلوېښت وسلوالو مخالفینو د مرګ ژوبلې ادعا کوي او یو امریکایي میلیاردر د مایکل جکسن کور په ۲۲ میلیون ډالره پیرلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر د پیغامونو په یوه لړۍ کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دواړو برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. خلیلزاد زیاتوي چې په دې برخه کې دی هم مرستې ته چمتو دی. د امریکا ځانګړي استازي هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د اندونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د دې هیواد د محمدیه علماو د ټولنې مشر یوسف کالا هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. لسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لاره د درنې واورې د ورېدو او سخت توپان له کبله بند پاتې دي. له دې مسافرو څخه حفیظ الله په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته ویل چې له تېرې شپې راهیسې په سړه هوا کې پاتې دي او مرستې ته اړ دي. نوموړی وایي چې په بند پاتې مسافرو کې ښځې او ماشومان هم شته. د فواید عامې وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس وایي چې چارواکو ته د دې ستونزې د حل لارښوونه شوې ده.
تمام قدمه های ولایتی و ریاست فوایدامی غور
طول ولایتی ریاستونو او د غور د فوایدامی ریاست تلار خوونه شوی چې د ټولو لوی لارو او د بندي پایان د لارې د پاکول لپاره سم دستي اقدام وکړي.
خغلی حقشناس وایي چې د ژغورنې ډلې سیمې ته استول شوې دي. د هلمند چارواکي دا کوي چې په ناوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې شپږ څلوېښت وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوالو ته دا تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي.
د ناوې ولسوالۍ د خسرآباد او سرخودس په سیمو کې د افغان ځواکونو په تصفیهي عملیاتو کې درې دېرش تنه د وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي، دیارلس تنه هغوی زخمیان دي. د یادو نشوتو پر مهال باندې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی.
ښاغلی همدرد زیاتوي چې په دې سیمه کې د امنیت د خوندي کولو په مقصد تصفیهي عملیات هم روان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن رخشانه په حق ورسېده. د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د اتیا کلونو په عمر پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې د میرمن رخشانه مړینه تایید کړه. رخشانه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له پوځي یرغل وروسته کډواله شوه او له نږدې څلورو لسیزو راهیسې په متحدو ایالاتو کې اوسېده. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. لږ تر لږه شپږ ایران پلوي وسلوال په سوریه کې د اسرایلو په توغندوي برید کې وژل شوي دي. په برتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د سوریه په همه ښار کې په دې حمله کې د وسلوالو مرکزونه او زیرمې هم ویجاړې شوي. له دې مخکې د سوریه رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکړی و چې اسرایلي توغندي د همه په یوه کلیواله سیمه کې لګېدلې دي. سنا د سوریه د پوځي سرچینو په حواله ویلي چې د دې هیواد د هوایی مدافع ځواک دا توغندي کشف کړي او ډېره برخه یې له منځه وړي دي. اژانس د اسرایلو په برید کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړی. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې لندن څخه د هیواد ته ورځي د کرونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی. دا نوی محدودیت په برتانیا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې له سرایت وروسته د دسمبر له 28 نیټې څخه نافذیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو په پرتله په سلو کې 80 زیات دی. د کورونا د نوې بڼې له خپرېدو وروسته ډیری اروپایي هیوادونو د برتانیا ټولو برخو ته الوتنې ځنډولې دي. د جانز هاپکنز په هنتون د ارقامو له مخې په برتانیا کې نږدې 22 لکه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. او وروستی خبر، د امریکا د نوموتي سندرغاړي مایکل جکسن کور امریکایي میلیاردر ران بورګل پیرلی دی. دا کور سانتا باربارا ته نږدې پلاس اولیواس خرګوټي کې په 2200 هکتاره ځمکه کې ودان دی. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې بورګل د مایکل جکسن کور په 22 میلیون ډالر اخیستی دی. د مایکل جکسن افسانوي کور چې نیورلند بلل کیږي په 2014 کال کې په 100 میلیون ډالر بیا شو او یو کال وروسته یې بیا 18 میلیون ډالر ته راټیټه شو. مایکل جکسن د 2009 کال په جون میاشت کې په 50 کلنۍ کې د زړه د درېدو له کبله مړ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او ژمنه یې وکړه.
انډونیزیا آماده ده چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
تمه ده چې د نړیوال بانک په مرسته ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې د ریل په کرښه وصل شي.
ناڅکه به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړېږي.
په کونړ کې حشر پورو کې دو دی.
دا د کاندیش سره چوار کېدو دا دولت نه دی شته. د دې ځنبه ډلې ډلې جوپې جوپې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دې کو خالی ډوړې بچا ورکول او چا باندې ورکول.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا غلې شو د میرمن رخشانی د شوان پاړه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري آتش سره شخې دلیو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد وی اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. ښاغلی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د دې دواړو کارونو لپاره خپلې هڅې چټک کړي او دوی هم مرستې ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د انډونیزیا پخواني مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کاله هم له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. شاغلی کاله هم دا ډول په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلې. نور په دې راپور کې
ورس تر بلې مخ په ډېرې دوه تاوتریخوالی او هدفي وژنو چې مسؤلیت هم څوک نه مني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد اندېښمن کړی دی. زلمی خلیلزاد دا ډول پېښې د سولې روان بهیر لپاره ګواښ بللی. ښاغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ډول قتلونه او هدفي وژنې باید بندې شي. افغانان سوله غواړي او اوربند او سیاسي هوکړه بیړنۍ اړتیاوې دي. زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې اوربند او سیاسي هوکړه ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړي او دوی هم چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په ښکاره زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د اجرایي رئیس یوسف رشید او په کاپیسا کې د مدني فعال فرشتہ کوهستاني له وژنې وروسته کړي. که څه هم د دې وژنو مسؤلیت څوک نه مني خو افغان حکومت یې تر ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. ولې طالبان دا اداره دوي؟ د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او یوې سیاسي هوکړه ته د لاسرسي غوښتنه یوازې د امریکا په ځانګړي استازي پورې محدود نه ده، بلکې تازه د انډونیزیا په خوانی مرستیال ولسمشر او د محمدیه علماو سازمان رئیس یوسف کاله هم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له طالبانو د تاوتریخوالي پای ته رسیدل غوښتي. ولسمشر معنی وای له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې خاغلی کاله ویلي انډونیزیا غواړي د یو ستر اسلامي هیواد په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته او همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل یوسف کاله دغه شان د سولې خبرو د کوربتوب او په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ د عالمانو کانفرنس جوړېدو ته چمتووالی ښودلی.
دوی په اندونیزیا کې د اسلامي نړۍ د علماو په ګډون د یو کانفرنس د جوړېدو په خاطر چې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې وکړي چمتووالی وښودی او زیاته یې کړه چې اندونیزیا آماده دی چې د سولې د مذاکراتو د یو پړاو کوربتوب وکړي.
د محمدي علماو سازمان رئیس د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د منځګړتوب غوښتنه کړې. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي ټولو هغو هڅو ته د قدر په نظر ګوري چې له مخې د افغانستان ستونزه پای ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر رالیږلي پیغام کې لیکلي، اندونیزیا یو مهم او پرنفوسه اسلامي هیواد دی او دوی ورسره نږدې او ښې اړیکې لري، خو د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکل د دواړو ټیمونو په هوکړه ټاکل کیږي. د تاوتریخوالي د پای اوربند غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې تمه د لس ورځې وروسته د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي بیا سره په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. هغه خبرې چې دواړه لوري یې مهمې او د سولې خبرو اصلي منځپانګه بولي، خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستې او ورځ تر بلې د نامعلومه کسانو لخوا د افغانستان مطرحې څیرې خبریالان او مدني فعالان په نښه کیږي. هغه پیښې چې په ځان پسې ډېرې اندېښنې او شکونه زیږوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د سیمې په کچه د یوې مهمې اقتصادي پروژې په اړه د ازبکستان یو پلاوی اسلام آباد ته روان دی او له پاکستاني چارواکو سره به د اورګاډي یو پروژه لاسلیک کړي چې له افغانستانه به تیرې شي. د پاکستان د اورګاډو وزیر اعظم سواتی وی دا پروژه به د نړیوال بانک په مرسته بشپړه شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پېښور راپور لري.
د پاکستان حکومت وایي په لنډ ورځو کې به دوی د پاکستان نه افغانستان او بیا تر د ازبکستان د اورګاډي د پټلۍ یا ټریک د غزیدو په پروژه دستخط وکړي. دغه منصوبه به د دریو فریقونو ترمنځ شروع کیږي چې نه یوازې دغه هیوادونو ترمنځ به مالونه وړل آسانه شي، بلکې مسافر به هم د اورګاډي او یا ریل ګاډي د لارې په تګ راتګ کې آسانتیا ومومي. زاهد شینواری د پاکستان او افغانستان د مشترکه کاروباري چیمبر یا خونې ډایرکټر وویل، دا ډیر کلونه وشو، کله د بارانونو، کله د واورو او کله بیا د ولسونو لخوا لارې بندې شي، نو کاروبار خو بیا نشي. البته که د اورګاډي پټلۍ تیار شوه، کاروبار به سلیری ساته شروع هم شي او څو چنده به سیوا هم شي.
افغانستان سره او بیا افغانستان نه مخکې تر د سنټرل ایشیا پورې په تجارت کې ټولو نه لوی رکاوټ چې دی د پالیسیانو نه پس د ترانسپورټ دا مشکلات دي، نو که فرض کړه په دې باندې عمل درآمد وشي او د ریلوی نظام د افغانستان په لاره تر د سنټرل ایشیا پورې جوړ شي، نو زه دا ګڼم چې په دې وجه دې علاقه کې به یو ډېر لوی صنعتي تجارتي انقلاب راشي، یو دومره لوی پرمختګ به وشي چې هغه ډېر وخت لپاره به زموږ د علاقې د خوشحالۍ باعث به جوړیږي.
د اورګاډي د پټلۍ د غزیدو منصوبې خبره پرون د دسمبر په 4 د پاکستان د ریلوی محکمې وفاقي وزیر اعظم سواتی کړي او د یو شخصي ټلویزیون ډان نیوز ته زیاته کړې ده چې د دې منصوبې خبرې په کال 2013 کې شروع شوې وې او هم د نړیوال بینک په سرپرستۍ او په 4.5 اربع ډالرو مالی مرسته به دغه منصوبه سرته هم رسي. اعظم سواتی زیاته کړي چې په ورځ دوه کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ازبکستان د یو وفد د راتګ وروستو د هغوی سره لوزنامه لاسلیک هم کړي او دا به د کال 2020 له ټولو لوی او د خوشحالۍ خبر وي. د اورګاډي په پټلۍ غځولو نه یوازې پاکستان کې کاروباریان خوشحاله دي، بلکې د افغانستان او پاکستان د مشترکه چیمبر افغانستان څانګې مشر او روزګار کوونکی خانجان الکوزی پرون مشال ریډیو ته وویل، داسې ده چې که د اورګاډي پټلۍ جوړه شي او د گاډو تک په شروع شي، کاروبار به ورسره په 100% سیوا شي او خلکو ته به کاروبار میلاو هم شي. د زیاته کړه ورسره به کاروباري اسانتیاوي هم پیدا شي.
که اوس د 100 روپو تجارت کیږي، بیا به آتا د 0 روپو تجارت وشي، یعنی د ارزښت په لحاظ، د قیمت په لحاظ به هم تجارت زیات شي او زیاتیږي، ځکه چې سهولت به راشي او ارزا او تقاضا یعنی غوښتنه او وړاندې کونه زیاته شي. چیرته چې د ریل پټلۍ تیره شي، نو هلته به په اسانه ډول باندې د خلکو ضرورت که په مرکزی آسیا کې دی یا په نور ځایونو کې دی، هلته به ډیری او د دې ځای نه به ډیر مالونه ځي هلته، او همدارنګه به د افغانستان او د پاکستان په منځ کې اقتصادي اړیکې سل چنده زیاتې شي.
د ریلوی محکمې وزیر اعظم سواتی دا هم ویلي منصوبی سره د مرکزی ایشیا ټولو هیوادونو ته کوریډور یا کاروباری لاره جوړه شي. د پاکستان ذمواري به وي چې له پیښوره تر تورخمه دغه پاټلۍ جوړه کړي. بیا اخوا د افغانستان او زیات اخوا د ازبکستان ذمواري ده چې هغوی دغه پاټلۍ وغځوي. د زیاته کړه چې دغه ګاډي به د مسافرو او مالونو وړلو دپاره وي او ورباندې به های سپیډ ټرین یا هغه اورګاډي چې زیات رفتار سره مزل کوي اچول کیږي. زاهد شینواری وویل چې د دوی هم تیز رفتار ګاډي په کار دي، ځکه ډیر شیان داسې وي باید په وخت ورسي، لکه خوراکي شیان او یا دوایانې.
ټولو نه زیاته فایده چې دا خو دا زمونږ د خیبر پختونخوا د خلکو ته او پښتنو ته به میلاویږي، ځکه چې دا مونږ سره په بارډر باندې دی. زمونږ د علاقې دا سیزونه چې هغه زمونږ فروټس ویجیټیبلس سبزیانې دي او میوې دي، هغه شو یا دا زمونږ د علاقایي چې کوم پیداوارونه دي، منرلز دي، یا زمونږ صنعتي سامان دی، هغه ټول چې دی دا به ډېر لوی فایده به ومومي. نو دا به زمونږ د صنعت لپاره هم ډېره لویه فایده شي، زمونږ د صوبه کې به ډېره لویه صنعتي سرمایه ګذاري وشي.
اعظم سواتی د ډان نیوز خبري ادارې سره د اورګاډي د منصوبې جزئیات خو شریک کړل. خدای ونه ویل چې دا منصوبه به څومره وخت کې سرته ورسي. خدای د په خبره چې په ورځ به کې به د ازبکستان وفد پاکستان کې د اورګاډي منصوبه لاسلی کوي، نو ممکنه ده په هغه کې ټایم فریم یا د پاټلۍ غزیدو وخت مقررولو معلومات هم ورکړي شي.
د ژمي پر اطلو سره د خوست له مختلفو ولسوالیو لسکونه په لارګیو بار موټر د خوست ښار ته راځي او له دې ځایه د هیواد نورو ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره انتقالی شي. له خوست څخه د کابل په شمول بیلابیلو سیمو ته د سون لپاره د لارګیو د لیشت په خوست کې د ځنګل وهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خوستیان له ځایي ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د خوست ښار په شمالي برخه کې د لارګیو پټال کې د هغې ماشیني اړې غږ دی چې شاوخوا څلوېښت کلن عمردین پرې لوی لارګي وړکوي څو خرڅلاو ته یې آماده کړي. عادل مرجان بیا له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د لارګیو د خرڅلاو کاروبار کوي. دی وایي هره ورځ د خوست سربیره یوازې له دې ټل څخه لسګونه په لارګیو بار موټر او نورو ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره ځي. له ده مې وپوښتل چې دا لارګي له کومو سیمو راځي او آیا داسې سیمه هم در معلومه ده چې په خوایې ګڼې ونې درلودې خو اوس په سپېره ځای بدله شوې وي. عمردین وایي په ځنګل لرونکو سیمو کې د میوه لرونکو ونو لکه د زنغوزیو یا چرمغزو د ونو د وهلو د مخنیوي لپاره قومونو نغې ټکلي، خو نورې ونې لا هم وهل کیږي. د خوست د مرکز اړوند ګلزاره کسیمې د اوسیدونکو بسم الله جان څخه بیا پولیسو په شنو ونو بار موټر لرګي نیولې. له ده مې وپوښتل چې ولې لرګیو وهلو ته مخه کړې.
ځکه وایو چې موږ وطن کې نه ګاز چاته رسېدلی دی، نه بجلی چاته رسېدلی دی، پوهېږي هېڅ شی نشته، مجبورۍ نه. دا خو بیا ټول امري ولای سړونه مړه، دغه شېبه شونډې ونه ده، هېڅ پیدا نه لري.
د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم د شنو ونو د وهلو لاملونه بیکاري، بېوزلي او د چاپیریال پړه په خلکو کې د عامه پوهاوي نشتوالی بولي. د دې ادارې رئیس حفیظ الله شانوري ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د پرې کولو هغه لړۍ کنټرول کړي چې یو وخت ډېره په چټکه روانه وه. د نوموړي په وینا اوس شنې ونې یوازې په هغو سیمو کې وهل کیږي چې ډېرې لرې پرتې دي او د افغان امنیتي ځواکونو له واک څخه وتلي دي. ښاغلی شانوري وایي په تیرو دوو کلونو کې 1500 خرواره هغه لرګي نیولې چې د خلکو لخوا په ناقانونه ډول وهل شوي. پر دې سربیره د خوست د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو رئیسمنی چې لا هم کابل او نورو ولایتونو ته له دې ولایت څخه د هغو لرګیو د انتقال لړۍ روانه ده چې په ناقانونه توګه د دې ولایت په ځنګلي سیمو کې وهل کیږي.
ځنګل قطع کېدل په ټول افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، خصوصا د خوست په ولایت کې. دوه کاله د مخکې موږ د دې مشکل سره ډېر جدي مواجه وو. قومي تړونونو په اساس باندې او د یو تعداد د ځنګل د احیاء مجدد د پروژو په تطبیق سره اوس ډېر زیاته کمه شوې ده.
د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت 1,03,000 هکتار ځمکه په ځنګل پوښل شوې او د هیواد یو لګڼ ځنګل لرونکو ولایتونو شمېرل کیږي. خو د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنه ده چې که د ونو پرېکول همداسې دوام وکړي نو د کرنې ریاست هغه پلان چې وایي د ځنګلونو د وده لپاره یې ګڼې پروژې پلان کړې او د تطبیق چارې روانې دي بې پایلې او دا ولایت به ډېر ژر د کم ځنګل لرونکو ولایتونو په لیست کې راشي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
دفراندوم شورست
مرکز is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د کرسمس مراسم سخت اغېزمن شوي دي. په واتیکان او بیت لحم کې چې د دغو مراسمو مهم مرکزونه ګڼل کېږي د کرسمس مراسم ډیر محدود وو. د بیت لحم مراسمو ته د تیرو کلونو په شان بهرني زیارت کوونکي نه وو راغلي ځکه چې اسرایلي چارواکو خپل هیواد ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. عصمت څاروان راپور لري.
په نړۍ کې مسیحیان د کرسمس مراسم په داسې حال کې لمانځي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو دا مراسم تر ډېره محدود کړي دي. کاتولیک او پروتستان مسیحیان د دسمبر په 15مه د کرسمس جشن لمانځي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون په کوچنیو مراسمو کې چې تر سلو لږو کسانو کې برخه لرله ګډون وکړ. پاپ به نن د کرسمس په ورځ د واتیکان سن پیترز میدان کې خلکو ته وینا وکوي. په بیت لحم کې هم لږ شمېر کسانو د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکړ. د بیت المقدس په مانګر چوک کې لسګونه کسان د بیر باتسیا پیزا بالا د هرکلی لپاره په داسې حال کې راټول شول چې باران ورېده. پیزا بالا وویل چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له بندیزونو سره سره غواړي چې تر څو چې ممکنه وي دا مراسم ښه ولمانځي. د بیت لحم ښاروال وویل ښاریان یې له هغو ټولو خنډونو سره سره چې د کرونا وبا د خپرېدو له کبله رامنځته شوي هیله مند دي. عموما زرګونه بهرني زیارتوال د حضرت عیسی د زوکړې په ځای کې راټولېږي چې هلته د کرسمس په مراسمو کې ګډون وکوي. خو د اسرائیل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله بهرنیو سیلانیانو ونه کړای شول چې په سژنیو مراسمو کې برخه واخلي. د اروپا په نورو هیوادونو کې د کرسمس مراسم لغوه شوي یا ډېر محدود شوي دي. کرونا اروپا سخت ځپلې او نه یوازې دا مراسم بلکې د ژوند نورې چارې هم په دې لویه وچه کې ټکنۍ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله د کورنل څخه غوښتنه مې په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکیري توضیح د ټولو رسالۍ ته فراخه شي ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز ته رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکیرو دفتر فعاله دی. پرمه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته فراخه شي ځکه چې هوا ډېر مشکلات لري او هغه تذکیرو په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخلصین سم السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
ځکه لیوال آشنا د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي مثلا څو خوراکي توکي یا د څنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ کوي. دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر سبیا دي مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی. خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لاره باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي. پر دغه لاره باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر منځ دی. هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سره د اخیله ورځو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ځخوار او مظلوم ملت ځخ پر ځای ورسي وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. اشر هغه دود چې وخت پر ولسونو په ګډه د خیر شیګنې سر کارونه کول اوس تور کې دوله ګوار سر مخامخته د کونړ سپینشيری وای په خو ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل کېدل خو ټول خلک د پردیو مرستې ته لاسترزن نه ستي په دې راپور کې به واوري چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې
دا د اشر د نغارو غږ دی یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
او د سه ولسه کار چې بو نو موږ په کلی کې تواصل ورو اته واجب به موږ کې ور کول چې ور شل نار شل نارنګ نه پاتوا د دې ته شل پاتوا نو آباد را پاتوا دا خلک نه پاتوا چې راشي د تر ولې له بند
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی
دا د کامدیش سره چې ور کېدو دا دولت نه دی سره کله تا به مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنبر ډلې ډلې جوپی جوپی په میاشت کې به بندېدل او شری کار دے کو خالی ڈوڑے بچا ور کول او چا بنا ور کول کله د خپل دی جای کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته لري دا کانال چې دا پاشر وته لري دا پول او دا سره چې جوړ شوی دی پرې ډیره کې دا پاشر وته لري
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکو زبیح الله صاحب الحق وای اشر یو ګټور ټولنیز دودو د غریب او بیکسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله
د چا به کور جوړېدو چار دیوالی به جوړوله د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلورو ورځو کې ودان شو
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلق د نور مرستو ته لاس ترزنی ناستی د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د ماټین یو سرک وو والا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور و چې ډوړم خړل له خبره دا چې غ سرک ماره دي هو سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورو رکان دي کان دي دا د چې غ سره دا وینه کان دي کان دي پر دې وطن خوندونه مېدلې دي والا خپل وطن نه د وطن ښکاری
خلک وای په خوا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاری او سبب شوی وی خو اوس هم له حکومت خبره شړیدلی او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوی او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکیدو په حال کې دي خو په کونړ کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي رادیو ته ویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولین
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان مشهور سندرغاړي میرمن رخشانه د اتیا کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شوه د میرمن رخشانی د ژوند پاړه په جرمنی کې د افغانستان د سفارت له فرهنګي اتشه عالم ګل سحر سره شریدل یو وړاندې په خبرونه کې د مرکه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو چې میرمن رخشانه څوک و چیرته سي شیدلې و څومره سندرې بللې دي د صحیح لرلې کومې هیلې تر سره شوې کومې هیلې تر سره شوې نه دي او په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو ازادي رادیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون په لاله مغدن شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي د دې خبرونه د لنډو خبرونو وخت را ورسید څلور بجې او 10 دقیقې شوي لنډ خبرونه احمد تکل اوروي
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای اوربند او سیاسي موافقه د افغانستان بیرنې اړتیاوي دي زلمی خلیل زاد 13 شپه په یو بیان کې پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په دې دوړو برخو کې هڅې چټکې کړي لاسګونه مسافر د غور هرات پر لوی لار د درنې واورې د ورېدو او سختو پن لکبل بند پاتې دي د مسافر چې ښځې او ماشومان هم ورسره دي وای ل 13 شپې راځي په سړه هوا کې پاتې دي او مرستو ته اړتیا لري د هلمند چارواکي ادعا کوي چې په نوې ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې 3 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي د هیواد نامتو سندرغاړي میرمن رخشانه په حق ورسېده د راپورونو له مخې حمیده اصیل چې په رخشانه مشهوره وه له ډېرې مودې راهیسې ناروغه وه او په روانه اونۍ کې د 80 کلونو په عمر پور پرې کړ لک تر لګه شپږ ایران پلوی وسلوال د سوریې په همه ښار کې د اسرایلو په توغندوی برید کې وژل شوی د سوریې پوځي سرچینو ویلي دي چې د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونو د دې توغندیو ډیره برخه له منځه وړې دي متحده ایالاتو د ټولو هغو مسافرو لپاره چې له لندن څخه د هیواد ته ځي د کورونا وایرس منفي ټیسټ اجباري کړی دی د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز په یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا د نوې بڼې د سرایت سرعت د پخوانیو هغو پرتله په 30% زیات دی او د امریکا د نامتو سندرغاړي مایکل جکسن کور چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت سانتا باربارا ښار ته نږدې په 1100 هکتار ځمکه کې ودان دی یو امریکایي میلیاردر ران بورګل په 22 میلیون ډالر پیرلای دی
د افغانستان مشهور سندرغاړي میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه میرمن رخشانه د 1955 کال د ثور له 8 نیټې وروسته امریکا ته کډواله شوه دی په پښتو او دری 600 سندري بللې دي د میرمن رخشانه د ژوند او کار په اړه ملالی بشیر په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې له فرهنګي اتشه عالم ګل سحر سره مرکه کړې او په سر کې د میرمن رخشانه د ژوند په اړه پوښتنه ترې کړې ښاغلی سحر په ځواب کې وویل
میرمن رخشانه چشلونه می حمیده و د جنرال اشرف خان وزیری لور ده چې پلار یې د افغانستان د ازادي د جګړو له اتلانو څخه و جنرال و د پکتیکا ولایت د برمل سوالی اوسیدونکی و مور یې هم بی بی خدیجه طرزی و چې هغه هم د افغانستان د معرف لغلو استادانو څخه و دی هم مکتب کې زده کړې ورکولې دي په لومړنیو ښوونځیو د کابل د نجونو په لومړنیو ښوونځیو کې هغې هم د موسیقي او خیاطۍ په برخه کې زده کړې کړې وې او تدریس یې هم کاوه مور یې هم لاسرسی درلود په هنري چارو کې وې خپله یې ارمنزده وه نو دا په هغې حساب هم تشویق شوه د میرمن رخشانه لکه څنګه چې وویل اصلي نوم یې حمیده ده او بیا کله چې راډیو ته راغله او هنر یې پیل کړ هنري کارونه یې پیل کړو په هغه وخت کې نوم فروزان و هنري نوم یې او بیا دا اوسنی نوم چې رخشانه ده دغه نوم استاد عبدالروف بینوا چې هغه وخت د راډیو رئیس و ورته انتخاب کړی و میرمن رخشانه د شپږ سو په شاوخوا کې سندرې ثبت کړې دي او لرلې البته دغه سندرې دي چې پخوا ثبت شوي دي په راډیو کې او یو شمېر یې په تلویزیونو کې هم شته په فلمونو کې دوه سندرې فلمونو ته ویلې دي چې ډېرې عالي سندرې دي دې پروسې ژبه باندې هم سندرې ویلې کله به چې پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته سفر هنري سفرونه وو یا فرهنګي سفرونه وو دا به وه او دې د شکر چې برلاسه دلود پروسی را ببندی نو پروسی را به هم سندری لری دا با دی افغانستان پویداتر و فرهنگی سفرونو که بوا
سهر سیبا آیا میرمن رخشانا د خپل کار پر محل د کوم ستونزو سره هم مخامخ سوی و؟
داشت ویل کیری چی داود خان دی وقت دی اطلاعات و کلتور وزیر رحیم نوین ورسره مخالف و بیا دی هنری کارونه که به خندونه جوړول او هغه وختونه یوازې دولت و اطلاعات کلتور وزارت و یوازې ریډیو و چې هنرمندانو بلته سندرې ویلې نورې لارې نه ویلې هغه نه یو څه وخت ګوښه سوې هم ده له هغه نه له هنر نه بیا د ثور له کودتا وروسته ولاړه امریکا ته مهاجره شوه ډېر وخت هلته وه بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې افغانستان ته راغله دا وایي چې ما فکر کاوه چې چا به نه پېژندلم نو وروستۍ زه وم چې تیارې د کابل په هوایي ډګر کې تیارې کښته شوم او په خاوره باندې پرېوتم خاورې مې ښکل کړې د افغانستان خاوره او څه مې په ټنډه پورې ووهلې خو چې راپورت مخته راغلم چې خلکو ولیدم او خلکو ډېر زیات هرکلی به کوو ما فکر کاوه چې ما به اوس خلکو یاره کړې یم خو خلکو ډېر هرکلی به کوو
میرمن رخشانی شپږ سوه تقریبا سندرې ویلی دي دغو سندرو یې څومره اهمیت درلود او د هغه مهال پر موسیقي باندې دې څه اغېز درلود
میرمن رخشانه خو یو داسې و چې د افغانستان له هغه لومړنیو میرمنو هنرمندانو څخه وه دوی یعنې هغه تابوشکني چې ورته وایي میرمن رخشانی او څو تنو نورو افغان میرمنو کړې ده او میرمن پروینو په هغه وخت کې وي دی نو او واقعا ښه سندرې ویلې دي د دې په سندرو کې واقعا یو ابتکار شته په کې دې پخوانۍ سندرې یعنې فولکلوریک سندرې یې په ډېر یو نوي انداز ویلې دي کلیوالي سندرې یې را ژوندۍ کړې دي هغه سندرې چې زموږ په کلیو کې وې مثلا وایي پاس د تنګي مسجد زدراڼې جنکی زالی ور کی بیا کابل ته جن دا دیغه وخت سندره د کله چې د غازی محمد نادر خان په وخت کې او یالي غروسته د پکتیا ځوانان حربي شوونځي او دو دینو ته نو بیا هغه وخت کې سندره جوړه شوی و کله چې ځوانان تل خلکو پورې یعنی یو تشویش به ول خلکو سره په منطقه کې چې دا جی کابل ته جی بیا دا سندره هغه وخت په هغه کې په پکتیا کې جوړه شوې وه دې دغه سندره د لومړي ځل لپاره را واخیستله او د هېواد په سطحه باندې مشهوره کړه او ډېره ښه یې وویله دغه ډول ډېرې نورې سندرې میرمن رخشانې ویلې دي ثبت کړې دي چې پښتو او دري او واقعا لوړې سندرې وې له بلې خوا میرمن رخشانه باسواده هنرمنده وه دی د شیر په انتخاب کې نقش ډیر دقت کاوه فولکلوریک سندرې ډیرې په دقت باندې ویلې او د فلمونو لپاره سندرې ویلې دي نو دا واقعا یوه یعنی هغه د سر کتار هنرمندانو څخه وه
میرمن رخشانه افغانستان ته هم راغلې وه او دی ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې ځینې سندرې ثبت کړي دا کار یې ولې ونه کړای سو
افغانستان لیدو لپاره راغلې وه په زمونږ کې خپل وطن یادېده دا د افغانستان فرهنګي ادارو د دې قدر یې نه ده کړی دا وایي چې حتی د اوسېدو ځای مې نه درلود نو بیا بېرته څه وخت وه بېرته ولاړه خو البته جدي نیت یې درلود چې باید افغانستان ته راشي نوې سندرې او چې پښتو سندرې وې په یوه مرکه کې دغه زمزمه هم کړې ثبت کړې نه دي دې هیلې لرله دا مایوس هم وه ډېره چې وکولی سم که ژوند یاري راسره وکړي او وکولی سم افغانستان ته ولاړه سم دغه سندرې مې ثبت کړمه نو متاسفانه ژوند ورسره یاري به نه کوله او وفات شوه هغه سندرې هم چې واقعا نوې سندرې وې عالي سندرې وې ثبت نه شوې
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپلې خبرونې وخت راولسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم تاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیر ورځو او نیو کې مراستولې و. د دې موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سی ده هم دیخ پروانی پا مرسته نور بونستن روم وردو استاسیو پیغامونه رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
هلو سلام علیکم. پر خبری کم ده نیمرار نرو او ده توخم بارکی خبری کم کنه بسچل ده چه ده ده منگ افغانان چیزی ده سرخده بوشوی ده ده توخم که ده مسافر خلوزی دوی تر دیر زیاد وال ورکی بوشوی بیزه تا کهی او نی پری کی دی پوش باید دی مبارک لک شیو شی پوش او ډیر غټ لانجی ور سره خلکو دی روپې ان دیخ په زور وا او زور وا کوي پوش زنه زور وا کی جو پر نه د مشرانو ده کشر قدر لري پوش او دمره دې ته دی افغانستان کی شروع ده کنه یوم د سړی زی پکې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي والسلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما د غزنی ولایت نه په سفری باندې یم. دو خاطر له شرګه خاطر دی له درایي د تلشرګه پوری په پوسو کې راګرځول یو په مسافر کټه کوي دیوالونه باندې وایي د خښتې دی چې شي د خښتې د خطر پریا ده که سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خیره خلک یې لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مانه نه ګوري خپه نشم نو نه ډار خوش مانه نه تا خپه نه کېږي نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما مکاشم د سو زما د حیرات ولایت ته هړي کنه وای دا ګل ته سیدی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورږي دا ډیر ګران سی وی دا په خوای شي په درې سو درې سیل سی کلو دې درې کلو وړي دا ریلیټر په 200 روپیه وو او هغه په 200 روپیه ته رسیدل. پس اوره نه یې صاحب په 500 روپیه وو او په 200 روپیه رسیدل. خو یې ځان دغه حساب کا باید چې د یو حکومت د دې په اړه نو چې دا خبره څه چې د ماشام د نه لري او څه نه پرې چې چې څانو نه شو نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه څه چې نه فار شي نه نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت څه شي باید د دولت د سیم مخنیوي او څه ودی دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر نور مکانات تور تر دولتي دارو پر ورسې د وسلام. زه جانانم د
المل ولا سمعلك ني ولد د امرس چې راځي په شران وي خپل کوروته نزمر په دواله سر ګراندې ور په کور کې نه لرو جنگو غره برسي په بازار کې ماړه ولې نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې نزمر سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو خپل هم ځواني کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په وروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو استاذ په خپل موضوع کې سوله سره وکړي. دا چې فعلاً په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو غږ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو غاړو غږ خو ستاسو اوله واره په خپل موضوع کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي. سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرئ.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګولډین تاسو سره په تماس کې مده زړه کومي ډک ډک سلام د ازادۍ رادو کارکونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګول کوټه د غریبو خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشوړو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او او مایب دی او مازره دی دوی څه به حکومت ونه کړ. بالکل د الله رضا لپاره هیڅ حکم جوړ نه کړي. د خپل مفاد لپاره، د خپل ځان لپاره خدي زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت په سیمه څوک جوړ نه کړي لکه د ګمرک په سیمه.